مینه مای تر ورسیدو د زهرو کاروان پروگرام درته لرو خطر هغه وړاندې خبرونه. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړه غندلې ده. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړه دي لغوه کړي. ملګری ملتونه وایي په تیر یو کال کې بشري مرستو په افغانستان کې د قطعې مخه نیولې وه. دې سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې د اوس لپاره 1 میلیون افغانان له سخت بحران سره مخامخ دي. ملګرو ملتونه اندېښنه څرګنده کړه او وایي که بشري مرستې اړمنو افغانانو ته په افغانستان کې ونه رسیږي دا هیواد به له سخت کړکېچ سره مخامخ شي. د خبرداری په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو روانو نوي په کورنیو بهرنیو موسسو کې د ښځینو کارکوونکو پر کار بندیز ولګو. مالیزیا هیله مند ده چې طالبان له پانتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بیرته واخلي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نوریدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو استولي لیک کې له هغې غوښتنې چې دغه پریکړه دې بیرته واخلي. د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر دالیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلې دي. په دې لیک کې د مالیزیا د خپل هیواد د ښځینه محصلینو تجربې هم له طالبانو سره شریکې کړې دي چې څومره په مالیزیا کې په پانتونونو کې نجونو ته درناوی کیږي. دا تخار په مرکز طالقانو کې 14 لک تر لګې څلور تنه ټپیان کړي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وایند عبدل مبین صافی په خطایت کړي د ولید شو ټپیان ټول ملکی وګړي دي. 14 په طالقانو کې د قطغن کې لیک مخامخ دی مقناطیسی ماین د 14 لکه بدل رامسته شوې ده. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ورمورز د تخاره په څنګ لوري ولایت بدخشان کې 14 چې مسؤلیت یې دای شو منه د دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندان وواژه. او د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر موجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکي اوکراینیانو شمېرې شریکې کړې دي. دا سازمان وایي چې سږکال د فبروري له 23 د روسیې شپږ زره 804 ملکي اوکراینیان وژل شوي دي او نږدې 10,000 ټپین شوی دی. خدا کمشنری ټینګار کوي چې خایده وژل شو شمیر تر دې زیات وي ځکه چې لزینو سیمو د سخت جګړو لامل د معلوماتو ترلاسه کول ګران دي.
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یوناما وایي له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایله د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
There is evidence that the Taliban are implementing
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشئی بوټو د کښت فرمان عملی کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د ژمي په سړه هوا کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
یخ خو سړی وچی د منځه وړي بازار ته راغلل چومیټي دوه دانې مړه دي یخ د لاسه.
دا چې معتادین د عادي خلکو په پرتله ولې د یخنۍ له ګواک سره مخ دي په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
متدین مناسب خواړه نه اخلي نو دې له کبله یخنۍ دې باندې ډېر زر تاثیر کوي چې بدن حرارت ضایع شو د کومات ځي او اخر د وفات کیږي.
د هجرت الله په نوم یو معتاد وایي ما غوښتل خپل ملګري له نشوره وګرځوم خو هغوی زه معتاد کړم.
دا داسې یو مرداره نشه ده چې په دې بوخت دی چې شي ته د زړه نه کېږي خپلو خپلوانو هر څه شی درس کوي رهي.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډراما لرو.
پولیسو هیروین له نیولو سره سان سوځولی دي.
دا خو ډیره بده شوه.
جی صاحب دا خو ډیر تاوان دی اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی خو غم مه کوه موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان تر اوسه پوره نه دی عملي کړی خو تر وخت مخکې خبره ده چې پایلو ته یې خوشبین ووسو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو اراده کړې ده خو د بدیل کښت نشټوالي په صورت کې به بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. له بلې خوا د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري چې د نشه یي موادو تولید دوام لري او دا مواد د دوی هیوادونو ته کاچاکیږي. دا هیوادونه د نړیوالې همکاري غوښتنه کوي. د موضوع د لا روښانتیا لپاره به دا راپورته غوښ شو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل او د طالبانو د حکومت جدي اقدام ته د نړیوالو هیله مند دي. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو کښت د کال په لومړي فصل کې 2% ډېر سوی و، خو دوی اوس هیله لري چې د طالبانو د حکومت د فرمان په عملي کولو سره به په روان فصل کې د کوکنارو کښت ښه ډېر راکم سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرمن روزا اتنبایوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې طالبانو تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان سم عملي کړی دی، خو تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به معلومه سي چې طالبان د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څومره جدي دي.
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو د کښت فرمان عملي کوي، خو موږ تر راتلونکي کال تر لومړیو پورې د دې فرمان بشپړ عملي کېدل نشو تاییدولی. خو په دې برخه کې د طالبانو اراده د قدر وړ ده. له بلې خوا د کوکنارو د کښت منع کول د ځینو بزګرو پر مالي عایدو منفي اغېز کوي، ځکه چې د بدیل کښت کافي پروګرامونه نه دي عملي شوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو، په هغه کې ویل سوي و چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت ښیي. درې اونۍ کېږي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د روزګان، هلمند، لغمان او کونړ ولایتونو کې تر 1,00,000 جریبو ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. هغه تازه راپور چې ملګرو ملتونو د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ پکښې راغلي چې اوس هم د نړۍ 85% تریاق په افغانستان کې تولیدیږي او د تریاقو د قاچاق پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي آر راویندرا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکو ځپلو لپاره یو له بل سره همکاري وکړي.
له ترهګرۍ سره تړلې مسله د نشه یي موادو د قاچاقو موضوع ده. موږ اړتیا لرو چې د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي او قاچاقي شبکو ماتولو لپاره نړیواله همکاري پیاوړي کړو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره پر یوه وخت داسې راپورونه هم خپاره سوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د شیشې او هیروین جوړول ډېر سوي او له عمان بوټو څخه کار بخشي اخیستل کیږي، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د عمان بوټي راټولول او کار ځینې اخیستل منع دي او له نشه یي موادو سره د دوی د مبارزې یوه برخه ده. له همدې امله یې تېره اونۍ په فراه، غور او هلمند ولایتونو کې د عمان بوټي درې زیرمې سوځولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایله د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې کوره او بې سرپناه معتادین اندېښمن دي چې زمی او سړه هوا به د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې معتادین وایي چې پخوا به په ځینو کنډوالو کې سره راټولېدل او د ژمي سړې شپې به یې سبا کولې، خو اوس یې د طالبانو نظامي ځواکونه راټولېدلو ته نه پرېږدي او مجبور دي چې ټوله شپه د سړکونو پر غاړه تېره کړي. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو چارواکي پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې له کابل ښار څخه نږدې 15,000 بې سرپناه معتادین راټول او هغوی د معتادینو د مراقبت او ساتنې یو مرکز ته یوسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کابل د چمنې حضوري په یوه څنډه کې څو معتادین راټول شوي، پر سر یې د ترپال یوه ټوټه غوړولې او د پلاستیکونو او لرګیو په سوځولو سره خپل ځانونه تودوي. دا معتادین وایي چې د ژمي سړې هوا د دوی ستونزې دوه برابره ډېرې کړې دي، ځکه چې د اوسېدو ځای نه لري او شپه ورځ په ازاده هوا کې تېروي. د محمد علیم په نوم یو معتاد چې څو ساړه ژمي په دغه ډول تیر کړي وایي چې د تیرو کلونو د سړې هوا ناوړه اثرات اوس هم په وجود کې پاتې دي.
یا خود داس تاثیر کې چې داس وخت مراغله چې موږ ناس په څخېدلو باندې ما وخت مصرف په نامې پولر باندې یو وخت کې درځلې په ملا را درسره په کونه سو درځلې دومره یا خو ملا مې یا خو هله زعمال ته لسه تر څو پورې ملا مې درد کوي.
که څه هم په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د څېړنو له مخې په کابل ښار کې نږدې 70,000 بې سرپناه معتادین اوسیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی خاکسار وایي چې په کابل ښار کې معتادین ډیر شوي او په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي.
ډیر بد تاثیر کوي، ولې خو سړی یخ خو سړی وچی د منځه وړي، بازار ته راغلل چومیټې دوه دانې مړه دي یخ د لاسه، مال اوبال انسانان خو دي خیر، بیا په تذکرو کې کړل چې کړله امبولانس کې بار کړل، ما له ځان سره چورته وایي چې عرب دا څه رقم حل دی.
د طالبانو حکومت تیر کال په ژمي کې زرګونه معتادین راټول او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې وساتل. که څه هم دا معتادین له سړې هوا څخه وژغورل شول، خو د درملنې د معیاري امکاناتو د نه درلودو له امله له زندان څخه تر آزادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. اوس په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز مشر عبدالناصر منقاد وایي چې د معتادینو د ساتنې لپاره د یو لوی مرکز د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به زرګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول او دې مرکز ته یوړل شي.
په دغه لنډې ورځې کې موږ 15,000 کسانو لپاره د دوی تیاری نیولې ده. کوشش مو دا غواړو چې دغه کسان ټول چې څومره په یخنۍ کې بهر ژوند کوي دلته موږ ورته د هر څه زمینه برابره کړو. موږ په دې واونه کې ټول هغه کسان چې یخنۍ کې ژوند کوي او ژوند دې مرګ سره مواجه دي، موږ کوشش کوو چې دا راټول کړو انشاءالله.
د ژمي او سړې هوا په اړه د معتادینو اندېښنې او معتادینو د ساتلو لپاره د نوي مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر نیمایي ډېر مرکزونه د مالي ستونزو له امله تړل شوي دي. که څه هم اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې په برخه کې تازه 13 میلیونه یورو او 2 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو تر اوسه هم د معتادینو د درملنې 48 مرکزونه هماغسې تړلي پاتې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې معتادین د زمي په سړه هوا کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجوبانه او همدارنګ د جلدی تخریشات، یعنی د پوټکي کچیر ته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي، یا د پوټکي کې وینه موجوده وي، یا د وینې انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د معافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکې، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرزونو په وایرسونو باکټریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاس؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ چې په ژوندۍ بڼه پر 12,000 2,140 2,040 او 15,640 کیلو هرتز خبریږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځ تر بلې هوا په سړېدو ده. هغه معتادین چې بیکوره دی او ګرمو سیمو ته د تک توان نه لري هغوی د یخنۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا چې معتادین تر عادي خلکو ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي او له یخنۍ څخه د دوی د ژغورنې لپاره څه کول پکار دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې یخنۍ پر معتادینو کومې ناوړه اغیزې کوي.
یخنۍ کېدای شي دوی وجود ته زیات صدمه وارد کړي او امکان شته چې دوی د مرګ سبب شي. تاسو ته معلوم ده د پلو لاندې همیشه په یخنۍ هوا کې مرګ میر بیخي زیاتېږي چې او علت هم سړه هوا ده.
یخنۍ ولې پر معتادینو ناوړه اغیزې کوي، علت یې څه ده؟
معتادین چې دی دوی په آزاده هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خواړه د نخلی او لبل پلوه دوی هغه کوم چې البسه ده دوی هم هغه مناسب البسه ورته نه رسېږي، یو جوړه کالی کې همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخ کیږي. په ژمي کې خصوصا زیات انسان باید انرژي واخلي، زیات کالوري واخلي، څه پروتینی، څه شحمی، څه کاربوهایدریتی، ویټامین سي، مختلف ویټامینونه واخلي، مختلف منرالونه واخلي، تر څو د یو مقاومت وکړي د یخنۍ په ضد باندې. معتادین مناسب خواړه نه اخلي، نو دې له کبله دوی یخنۍ د باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي. چې که بدن حرارت ضایع شو د کومو ته ځي آخر د وفات کیږي.
ځینو معتادینو سره چې موږ خبرې کړي دي، دوی وایي چې موږ څومره ډېر مواد کاروو دومره زموږ بدن د یخ په مقابل کې غښتلی کیږي. د دوی دغه نظر څومره سم ده؟
مواد او میکانیزم د کله نظر وکړو، چیرې هیروین یا چیرې د شیشه میتامفیټامین، خصوصا د منابع مواد د کله چې دوی استفاده کوي قلب ضربان زیاتی، کله چې قلب ضربان زیات شو د وینې جریان بدن کې زیاتیږي، کله چې د وینې جریان زیات شو جلد ته وینې رسیږي، جلد خپل ګرمیږي، چې دا ډېر موقتی ده. په همدې لپاره معتادین چې په پلو لاندې یا په او بازو ساحو کې ژوند کوي، په ژمي کې دوی د دوز زیاتیږي د مواد چې ځان ګرم وساتي. بل دا ده چې دوی اکثریت مثلا یو سفری کې لس نفره ژوند کوي د دې لپاره چې ګرم وي، او اکثریت ځان سره حیوانات یو ځای سملایي چې ګرم وي. په ګروپي شکل سره ژوند کول، د حیواناتو سره یو ځای ژوند کول، د موادو لوړوالی، دغه فکتورونه دي چې دوی کې نور مریضګان هم انتشارېږي، مقاومت د وجود کمیږي، او په زمین کې دوی مړینې ته کاندیدېږي. یعنی په هر صورت کې
د دې لپاره چې معتادین د یخنۍ له خطر څخه بچ وي، خوندي وي، څه کول پکار دي؟ ستاسو توصیه څه ده؟
اول باید معتادینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان دا تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده، په هر شکل چې کور ته دې راوړي، محبت ورته ورکړي، که نور مریضانو خوندې چې د ژوند ته ډېر یخنۍ خطر پېښ کړی ده. بل د مجبوب اجتماع ډېر وظیفه هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لاړ شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسې ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته راوړي. زمونږ هغه سرمایهداران چې دي یا تجاران چې دي، دوی یو لاس په لاس ورکړي، یو کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالی، یو ښه خواړه راوړي. دغه معتادین چېرته چې اوسېږي، یا دغه مرکزو له طریقې، یا د اجتماع له طریقې، یا د کلو بنډو له طریقې دوی کومک وکړي، دولت سره لاس په لاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص شو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پروان ولایت اوسیدونکي هجرت الله له وکال راهیسې نشه کوي. دای چې د برمو کاروبار یې کاوه او خلکو ته به یې کوهیان کیندل اوس اوزګار ناست دی. هجرت الله وایي چې ما مې ملګري له نشو څخه خلاصول خو هغوی زه معتاد کړم. دا چې هجرت الله ولې او څنګه معتاد شو دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه بس همداسې په هغه کې هم کار کې د برمو کار هم کوو. دوه انډیواله و هغه مې له متعدې ښکل. ما ورته ویلې ما لې زه تاسې بس هم کار ته هم بیایم. هره ورځ به زه پسې وم ما له راځئ چې زه برمې ته کار ته. هغه مې نه خوشي کول. ډېر خواږه انډیوالان مې وو. هغوی به څلور ساعته دیره کې ناست وو. همدغه پوډر به یې وخل. زه به پسې ورغلم. زارۍ به مې ورته کړې. بله ورځ مې ورته ویلې مال تراکه یو دود همغه یو دود سره نور کرا کرا همغو سره زه متعد شو. مره به بېخي له کاره وښکلو له اعتبار یې ورک. بېخي سړی د سړي په سترګه نه درته ګوري لکه د ډیران سپای. له کاره په دې وښکلو چې دا داسې یو مرداره نیشه ده چې په دې بوخت دی. څه شي ته د زړه نه کېږي. خپلو خپلوانو هر څه شی درس کوي رهي. خدای رسول هر څه شی درس کوي رهي. نه به مونځي نه به اوداسي. کار پاتې دا مسې ګډ وډ. کله به م چې نیشه کړه که نه لاړو به دا موقع نه دي. دا بندېږي لاندې. دا به چې بنده سو ایسته به پاتې سو پنځوس زره شپېته زره به م تاوان وکړو. همدغه وخت کې چې کله م دا نیشې شروع کړې دي ډېر تاوانونه م وکړو. دونه تاوانونه چې بېخي نور حیران پاتې شوم. همداسې به ناست وم. همغه نیشې ته به پیدا کېدې. نور به تیلو ته هم نه پیدا کېدې. زه تیل ماشین ته واخلم کار شروع کړم. هر چېرته به م چې برمه ودرول هملته به پرته وه. سړي به اوبه غوښتلې چې اوبه موږ به بس له خپلې نیشې پسې ګرځېدلو. دونه خرابې م کړې دي. موږ له خپله باغونه دي د انګورو د بادامو د شیانو بس چار شی به په مخه راغله چې بې خرچې بس خرڅول به. داسې چالو کیا چې هملته یو کلي کې و لاړم. ورغلم پسې یو موټر سکیل د سړي و. دا برمه هغه وخت کې نه خرڅېدله. دا موټر سکیل باندې مې برمه بدله کړه. د یو لک روپۍ برمه مې په پنځه ویشت زره روپۍ موټر سکیل باندې بدله کړه. موټر سکیل مې چې راوست بیا مې پنځلس زره خرڅ کړو. بس هر څه شی لاړه. برمه هم لاړه موټر سکیل هم لاړه. په وجود دونه تاثیر کړی و چې مخکې له دغې به دوه او درې نفره به م بېخي به تاب نه راوړ. راته ښه ټایټ والیبال به م کو ښه منډه ښار څه شی. اخر کې داسې کړو چې ټوغې کړو په ملا. بېخي زور نه و نه حرکت و. چې کله به نیشه نه وه بس تار چاته به م خوله ور اچوله. جنګ به م کو کور کې به م جنګ کو. مشکل به م راوس کور کې.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم. اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه. هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. حاجی موسا خان په باغ کې ناست وی چې د هغه یو کاروباري انډیوال بشیر راځي. بشیر د پولیسو لخوا د دوو موټرو نشه یي موادو د نیولو خبر راوړي. خو موسا خان هیڅ اندېښنه نه کوي او دا یوه وړه خبره بولي ځکه چې دی د نشه یي موادو د قاچاقو لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر. خدای دې خیر کی. ولې دومره ورخطا ہے؟
بس حاجی صاحب نوری څه کوي؟ تباه شولو تباه.
څنګه تباه شولو؟
همدا اوس خبر شوم چې بیګاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روینلی ولی دي.
یاره بشیر ډیر ډارانې. ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډارېږې.
نو ولې به نه ډارېږم حاجی صاحب؟ نه وینې چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روینولی ول؟ دا خو لږ تاوان نه دی.
تیز غم مه کوه. زما یې چل زده دی چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وای لغې بلا مه ویرېږه چې نس لري. پولیس هم نس لري. ته یوازې دومره معلومات راکړه چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولی او کوم قمندان نیولی دی. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین ځینې راخوشې کوم. دا کار خو موږ څو وارې کړی دی.
یاره فکر نه کوم چې دا وړۍ دې شړی شي. دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولې؟
ځکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سام سوځولی دي.
دا خو ډېره بده شوه.
جی صاحب، دا خو ډېر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډېر تاوان دی، خو غم مه کوه، موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
باید د قاچاقو لارې چارې بدلې کړو.
د قاچاقو لارې به څنګه بدلې کړو؟
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو.
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه یې دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډېر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس یې هم نه تلاشي کوي.
نو ښځینه پولیس یې خو هم شته.
ښځینه پولیس یې دومره لږې دي چې د ښارونو هم نه بس کېږي. لوی لارې خو لا پرېده.
رښتیا هم ښځینه پولیس یې لږې دي، خو د قاچاقو لپاره به ښځې له کومه کوو؟
غم یې مه کوه، زه څو سوه پوډریان لرم. لږ ډېرې پیسې چې ورکو، د هغوی ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کېږدي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو، کار راسره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 50 ښځې دي. هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي، دا یې 100 کیلوګرامه ډېر شی دي.
رښتیا هم چې ډېر شی دي.
اول به یو څو ښځو ته هیروین په لاس ورکو. کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده، بیا به ډله غټه کړو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو. وبه ګورو چې څه کېږي.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام قماندان صاحب، سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات ته ځو. له خیره سره
څه شی در بار کړی دی؟
سواری را سره دی قماندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
وو ولې نه، مهرباني وکړئ قماندان صاحب، تلاشی یې کوي.
سر میرا چاره، ما د موټر پلیټ وکوت. دا ماغه موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی وو. ورپورته شوې وازې ښځې تلاشی کا.
سمه ده قماندان صاحب.
خوری تلفیش څخه راپورته شه.
ها دا راپورته شوم.
دا غوټه د چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه دی؟
دا 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 مالګه ده.
بس څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولې په هرات کې مالګه نه و چې ته له کندهار راوړې؟
دا خاصه مالګه ده، آیوډین لري. ډاکټر راته ویلي دي چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپله خو بې عقله یې، پر موږ دې هم د بې عقلانو ګمان کړی دی. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بې عقله یې؟ هیروین به قسم په خدای که په سترګو مې لیدلی وي.
قماندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره دوی کڅوړې هیروین دي. دا هماغه ښځه ده چې موږ ته یې راپور راغلی و.
لاسونه یې ور وتړه او راښکته یې کړه چې د پولیسو قمندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قمندان صاحب، لاسونه پورته کړه.
د خدای دپاره، واړه بچیان لرمه، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
چپ شه کګمارین، هغه څوک چې ته یې پوډر وخته کوي، هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی الله سپارو.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19.25 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40، 13000 او 15000 شپږ سو 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.